دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف سید درته د دې وخت د خبري خبرونې سره په خیر راغلی وایم که درمون اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړي د دې وخت خبرونه ده
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تاسو ته پام را اړوم جمهور رئیس اشرف غنی وای په هواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو فرصت پیدا شوه ده جمهور رئیس غنی نن د فبرورۍ په 14مه د سلواغې د میاشتې په 16مه د افغانستان د بخوانی شوروي اتحاد د اسکرو د وټلو د 20مې کلیزې په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې به سولې ټینګ شي نو وړي زیاته کړې ده چې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لخر په ضد د افغانانو د جهاد هدف دا و چې د هغوی تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خلکو په خوخه نظام راشي خو د شوروي اتحاد د سرو لخر وتل مسؤلانه نه وو نو ځکه افغانستان په سوارخیز کورنۍ جګړې کې پریوت او د افغانستان ملي بنسټونه وران شول جمهور رئیس غنی په هواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغانانو په یووالي باندې ټینګار وکړ د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبد الله د دې ورځې په مناسبت پیغام کې هله سرګند کړې ده چې د سولې د پاره روانه هسي په افغانستان کې د دې سلوي خلنې جګړې د ختمېدو سبب شي او وسلواله طالبانو بیا د دې ورځې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا د افغانستان د بارنۍ قواو د وټلو غږ کړی ده د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو ځل بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو نغښتې دي چې زر تر زره بیرته خبري پیل کړي دغه کمیسیون نن په ټویټر کې د دواړو لورو مشرانو ته په لیک ویلي دي چې دوی د جګړې د پای ته رسیدو او د غیر انساني مادي او مانوي لګښتونو د کمولو لپاره د سم د سیور بند او د جګړې د ختمولو لپاره په مسولانه هڅو ټینګار کوي د ننګرهار والی زیاول حق مرخیل په دغه ولایت کې د وسوالو طالبانو د هدافي بریډونو د یوې سلور کسیج ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی دی نو موري نن د فبرورۍ په 14مه خبريالانو ته ویلي دي چې دغه ډلې د قاری هجرت الله په مشرۍ په دغه ولایت کې فعالیت کاوه دا کسان د ملي امنیت قواو د جلال آباد د ښار د سره رود او بیسو د پولیسوالیو کې په عملیاتو کې نیول دي د ننګرهار د والی په وینا ټولو نیول شوو کسانو په هدافي وژنو د ماينونو د ځای په ځای کولو په دولتي موټرو د چسپکی ماينونو د نخلولو او د دولتي کارکونکو په نخه کولو کې لاس درلوده د ننګرهار والی ویلي دي چې د هدافي وژنو د نیول شوې شبکې مشر قاری هجرت الله او غړوی نوراغا بادامګل او ولایت خان په خپل جرمونو اعتراف کړی دی خو وسوالو طالبانو د ننګرهار د چارواکو د دغه سرګندونو په حق لا څنګه دی ویلي د سنگین جرایم قواو د ننګرهار د ګمرک په ادارې د عملیاتو په لړ کې د دې ولایت د ګمرک د رئیس او د دوه مرستیالانو په ګډون شپږ کسه د فساد په تور نیولې دي د ننګرهار والی زیاول حق مرخیل وایي د فساد په ضد مبارزه نور هم جدي کی د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر هم د ننګرهار په ګمرک کې فساد منی او وایي 13 ورځ په ګمرکي ادارې باندې په شو عملیاتو کې د ګمرک رئیس او نور مامورین نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته بیول شوي دي د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر 13 شپه د دغه عملیاتو په اړه کې د امریکا غږ سره خبرې کړې وي مګر د امریکا غږ د پښتو سرویس په خبرونو کې صحو ویل شوی و چې ګوند اجمل عمر هم په دغه عملیاتو کې نیول شوی دی د امریکا غا پښتو سرویس د دې سهول کبله بخنه غواړي د افغانستان د اسلامي جمهوریت لمړي مرسیال امر الله صالح ویلي دي چې د اسلام قلا په ګمرک کې د ور د لګیدلو هر ارخیزه څېړنه کیږي خاغلی صالح نن د هغو سوداګرو سره خواخوږي خودلې ده چې په دې پیخه کې ورته مالی زیانونه رسیدلې دي او د ایران د اټفایې نه مننه کړې ده چې د ور په مهارولو کې مرسته کړې ده او سرګونو موټرو ته خپل خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلی رښت ساعتونو کې د هیواد یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 22 مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی دغه وزارت نن ویلي دی چې په تیرو سلی رښت ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1804 لسمپلونه ماینه شوې دي چې 22 مثبت وو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري نن زرګونو خلکو د میانمار په لوی خارونو کې پناهم اورس په داسې حال کې د کودا تازه مظاهره وکړي چې د خاریانو د غزمې ډلګیو بیګاش په غزما کوله او په ځم د آزادې حفاظت کاوه. د انجینری محصلینو چسپینی جامع غوسی وی لوحي او شعارونه ورسره وو. د ینګون په خار کې مارش وکړ او د آنګ سان سوچی د خوشی کېدو ناری وهلې. سوچی د فبروري په اوله د هغې ورځې راهیسې بندي ده چې د میانمار پاوز د فبروري په اوله ورځ د هغې منتخب حکومت رنګ کړ. همداشان نن د توکیو په مرکزی برخه کې هم مظاهره شوې ده. دغه مظاهره چانو چې د بندي رهبرې آنګ سان سوچی عکسونه ورسره وو په میانمار کې د کودتا په ضد مارش کړی دی. د مظاهرې تنظیمونکو ویلي دي چې تر اوسه پورې دومره لویه مظاهره په جاپان کې کله نه و شوې. د مظاهرې د تنظیمونکو په وینا کوم څلور زره خلک مظاهرې ته راووتل، د بازارونو په منځ کې تیر شول او نارې وهلې چې موږ سره مرسته وکړئ، میانمار وژغورئ او د بشریت ضد جنایتونه بند کړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د کرملین د منتقد الکس نووالنی پلویان سره د دې چې د نیول کېدو اخترونه ورته ورکړ شوې دي، پلان لري چې د یک شنبه په شپه په ټوله روسیې کې د خپل استوګنځایونو په مخ کې غونشي او شمع ولګوي. د نووالنی ملګرو په تیرو څو هفتو کې په احتجاجونو کې د پولیسو لخوا د زرګونو خلکو د نیول کېدو نه وروسته اوس پریکړه کړې ده چې تر پسرلی پورې په سړکونو باندې غون نشي. خدای غواړي چې د والنټاین د ورځې په ماخام د خپل کورونو نه بار 15 دقیقې غون شي او شمع ولګوي. همداشان د خپل موبایل ټلیفونونو لاسي سراغونه ولګوي او په دې طریقه روسانو ته د الکسی نووالنی سره خپل پیوستون څرګند کړي. نووالنی تیره میاشت د جرمني نه د سندو سره سم نیول شوی او بندي شوی دی. اغه جرمنی ته د دې د لپاره بيول شوی و چې په سایبریا کې په داسې زهرو مسموم شوی و چې زیاتره غربي ملکونه وایي د اعصاب او فلجون کې غازو. نووال نه وایي چې دا د پوتین کار دی او غربي هیوادونه اوس پر روسي باندې د بندیزونو په لګولو غور کوي، مګر کرملین په دې مسله کې خپل هر ډول لاس درلودل رد کړي او غواړي په دې پوه شي چې آیا نووال نه مسموم شوی و. د رویټرز خبری آژانس د ترکیې د دفاع د وزیر اکار له قوله وایي ترکیې عسکرو چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی د وسلوالو په ضد د عراق په شمال کې عملیات کوي، د دیارلس تخته ولشو ترکانو مړي په یو وسمسه کې موندل دي. د ترکیې د دفاع وزیر په بیانیه کې ویلي دي چې ترکیې د فبروري په لسمه د عراق په شمال کې د ګارا په سیمه کې د پی کی کی په ضد عملیات پیل کړل چې خپل سرحد ټینګ کړي او خپل اتباع چې مخکې تخته ولشي وو پیدا کړي. د لبنان مقاماتو نن د یکشن به په ورځ د کورونا د واکسینو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ملک د ټولو نه د لور وختون د عاجل څنګ د رئیس په واکسینولو پیل شوی دی او ورپسې د لبنان درې نوي کلن اکتور او کومیدین واکسین شوی دی. لبنان د فایزر بایوټیک کمپاین نه د 2.1 میلیون دوزو واکسینو اوله جوپه د 8.5 دوزو واکسینو تزریق پیل کړی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم آردین نن د کورونا د ویروس د درې پیښونو وروسته د ملک په لوی خار اکلند کې درې ورځې بندیز اعلان کړی دی چې خلک د کورونا نه ونوځي. صدر اعظم آردین ویلي دي په دې درېمه درجه بندیز کې د کار او سودا د اخیستلو نه پرته لازمي ده چې هیڅ څوک د کورونا نه ونوځي، ځکه چې په تیر کال کې اصلا د غوبا بالکل محو شوی و او اوس بیا درې کسه کورونا نیولې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د جرایمو سنگین ځواکونو د ننګرهار په ګمرک ادارې عملیات کړي او د رئیس او دوه مرستیالانو په ګډون شپږ کسان د فساد په تور نیولې دي. نور حال زبیح الله غازی په دې رپورت کې.
ل درنو جرمونو سره د مبارزي عسکرو د ننګرهار په ګمرک ریاست عملیات کړي او چارواکي مني چې د رئیس او دوه مرستیالانو په ګډون د ګمرک شپږ مامورین نیولې دي. د ننګرهار والي زیول حق مرخیل چې نن یې خبري ناشته ته غږیده وای عملیات 13 ورځ غرمه شروع شوی او څلور ساعته دوام کړي.
هر هغه مامور څخه او هر هغه مسول څخه به پښتني ګرویګنی کېږي چې کله شک موجود وي، کله په اسنادو کې توپیر وي، بس دا و چې هغه اسناد چې موږ ایوی مهمی اداری تر لاسه کړی وو په هغه کې هغه دی یو کلی موټرو پروسا په شکل نه وتر سره سوی په هغه کې فساد سوی. فکر کوم شپږ تنه دي اشخاص نمونه زما په ذهن کې نسته دي، شپږ تنه دي د رئیس په شمول باندې شپږتنه مامورین دي د تللی دي ګرویګون لپاره بولی دي.
والی امرخیل وای د فساد پر وړاندې بکلک ودرېږي او هغه څوک بمراونی سي چې مفسدين او یای لغلو سره د بوجي خلینی ولي.
موږ نظام په ټوله کې ولایتي ادارې ته ژمنه ده چې د فساد پر وړاندې باندې مبارزه کوو. هغه فساد که زما دفتر کې وي، هغه فساد کې په ګمرک کې وي، هغه فساد کې په هر اداره کې وي، نظام په ټوله کې ژمن ده. او دا د ژمنتیا تیر ورځ یو برخه وڅي هر هغه مامور څخه او هر هغه مسول څخه به پوښتنې ګرویګنې کېږي چې کله شک موجود وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر کڅه هم ننګرهار ګمرک او نورو ادارو کې فساد مني، خو وايي د چارواکو او مامورینو د نیولو د غلار نه ده په کوم چې نیول شوی دی.
مزه د کمانډان د امنی والی او موین ارشد د کابل د په کمانډانه کې کمانډان معرفي کوي ناس یو هغه ته دا ولی ته دا وایي او ادارې ته دا وایي چې دا څخه نظام دی، دا څخه حکومت ته چې کابل نه څوک راځي دلته نسی او هغه به د کابل ته انتقال کړي دلته اداره موجوده نه ولی تاسو نه نسی دا فساد خو تاسو به تر معلومه ده چې په ګمرک کې فساد دی. تاسو ولې د ادارې نه لري چې هغه
هغه وایي حکومت هغه کسانم بیرته پریښودي چې نږدې دوه میاشتې مخکې همدغو ځواکونو د تورخم په ګمرکې د ورته عملیاتو پر مهال نیولي و. د خلکو نیواکې دا دي چې که په ګمرکونو کې ډیر فساد د ملي عوایدو د فرار سبب ګرځي نو له بل اړخه د توکو په نرخونو هم بد اغېزه کوي او ډیر زیان یې ولسي خلک ګالي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د لوړو زده کړو وزارت وایي روان لومړي کال کې افغانستان په لومړي ځل د علمي درجې د ټاکلو لپاره د ټوکیو کنوینشن غړیتوب ترلاسه کړو. په موخه د تفصیل لپاره د اکرام شلواری دی رپورټ ته.
د لوړو زده کړو وزارت علمي معین عبدالتواب بالاکرزی د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبري اعلان ته په نړیواله کچه د افغانستان د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړیدو په برخه کې د خپل وزارت د کرونا په باب معلومات ورکړل او ویل چې په روان 1999 لمریز کال کې د کرونا او بعد خپرېدو د اغېزو سره سره دغه وزارت د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړیدو په برخه کې مهم بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
ډېره مهمه مسله چې د 1999 کال کې هغه افغانستان د لوړ زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل د لسرونو مرز لودل هغه د افغانستان الحاق د ټوکیو کنوانسیون سره. د ټوکیو کنوانسیون یونسکو په چوکاټ کې د ایشیا پاسیفیک د حوزې لپاره ها کنوانسیون دی چې زموږ تحصیلي درجه دغه حوزې چې اته څلوېښت هیوادونه عضویت لري په هغه کې د افغانستان تحصیلي درجه په رسمیت پیژندل کیږي. 2021 کال د فبروري د لومړۍ نیټې څخه افغانستان اوس رسمه د دې کنوانسیون عضویت لري.
د لوړو زده کړو وزارت مهم د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته همداشان وویل چې افغانستان کې د نړیوالو معتبرو ژورنالونو د تاسیس لپاره هم هڅې پیل شوي چې تمه ده چې د روان 1400 لمریز کال په اوږدو کې به په لوی پوهنتونونو کې د اتو نړیوالو ژورنالونو خبریدل پیش.
د دې کار د پرمو د ISSN د نمائندګي اخیستل د افغانستان د پاره د بندنوي چارو وزارت لوري زموږ د سفارت سره په پاریس کې تعقیب کړی ده چې افغانستان د دې یو ملي نمائندګي ولري او کولای شو چې موږ تر دې وروسته د علم د تولید په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې په نړیواله کچه وکولای شو د دنیا سره شریک کړو. موږ تقریبا په تیرو دوو کلونو کې هر کال درې درجه د علم د تولید په برخه کې پرمختګ لرو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه نړیواله اداره کې د افغانستان د علم د تولید کچه 150 ده چې دا وزارت تمه لري د روان میلادي کال په اوږدو کې به دا کچه 150 ته راټیټه شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو معین عبدالتواب بالاکرزی وویل چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د الکترونیکي زده کړو اساس ایښودل شوی او په دې برخه کې اوس پرمختګ هم شته. خود ښاغلی بالاکرزی د وینا له مخې په افغانستان کې د الکترونیکي زده کړو د زیر بنا په برخه کې ستونزې شته چې ورسره په پوهنتون کې د دا ډول زده کړو پر پرمختګ هم اغیزه کړې ده.
تاسو په جریان کې چې موږ تیر کال هم د ایډکس سره ایډکس د آنلاین زده کړو یو ډیر معتبر پلیټ فارم دی چې په هغه کې د افغانستان وکول سول په لومړي کال 15 کورس ثبت کی رجستر کی اول ته نشر سي. د هغه تر چتر لاندې د آی آی ټی ممبئی د پونتون سره په تفاهم موږ وکول سول د افغان ایکس پلیټ فارم جوړ کړو چې په دې کې بیا موږ کولای شو په خپل رسمي ژبه باندې ټول کورسونه هلته کشیږو او د دې څخه استفاده وسی.
د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې تر څنګه یوه میاشت به په دری او پښتو ژبو شپېته کورسونه دغه پروګرام لري په انلاین باندې خپاره شي. اوس مهال په افغانستان کې نه هیڅ دولتي پانتونونه او یو څو یوه خصوصي پانتونونه فعال دي. خو د دې سره سره هر کال په دغه هیواد کې لږګونو زره د دولسم ټولګي فارغان د لوړ زده کړو موسسو ته لاره نه مومي او د لوړ زده کړو په موسسو کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په خوست کې د قومي مشرانو وخت دی چې د روان امنیتي وضعیت نه د وټلو او د سولې د ټینګښت په موخه د قومونو ترمنځ په یووالي کار وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی.
په دې ولسی غونډه کې سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو، د وزیرستاني کډوالو یو شمېر مشرانو او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم ګډون کړی وو. غونډې ته د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم د روانو جنگ جګړو او ناخوالو د هواري یوازینې لارې د پخوانیو قومي جوړښتونو راژوندي کول او د خلکو ترمنځ ملي یووالی وباله. هغه ویل هڅه یې داله چې د یو ځانګړي میکانیزم لمخې پخواني قومي جوړښتونه چې د شخړو په حل او د سولې په ټینګښت کې موثر ثابت شوي پیاوړي کړي.
هغه ساختارونه او هغه جوړښتونه مو چې لپخوا درلود متاسفانه به دا تیرو څلورو لسیزو کې متضرر سو، رانه مات سو، رانه کمزوري سو. کله چې دغه ساختارونه او دغه جوړښتونه رانه کمزوري سو، ډیرو ضعیفو، ډیرو ناتوانو خلکو وکولای سول وتوانېدل چې موږ ته ضرر ورسي. او دا کار په لوی لاس وسو چې مشر مې کمزوري سو، قومي ساختار مې کمزور ایسو، جوړښتونه مې کمزور ایسو. د هر مخالف او د هر مغرض لپاره زمينه سازي وسو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محیب الله سمیم له قومي مشرانو وغوښتل چې لسولې په برخه کې هم خپل غږ اوچت کړي او د جنگ له خېلو خوا وغواړي چې له هر څه مخکې اوربند ته غاړه کېږي. قومي مشر توریالی منګل بیا وویل چې خلکو هر وخت له نظام او حکومت نه ملاتړ کړی، خوتوري ولاګاو چې ګوندې د حکومت دینانه یو شمیر کړي د خپل غټو په خاطر د قومونو ترمنځ نفاق تلمن وهي.
سمو چې ترلو سکړي کوم نه حالونه مو چې تقویہ کړي، کوم نه حالونه مو چې رومانس تکړي، د دې نه دفاع زمونږ او تاسو ایمانی او وجدانی دند او وظیفه. موږ د نظام نه ملاتړ کوو، مګر په دې نظام کې د شتختوند او د هغو پاسینو کړیو نه چې دا نظام ننګوي د قومونو او خلکو ترمنځ او د دولت ترمنځ فاصله رومنځته کوي، د هغو کلک مخالف یو.
بل قومي مشر رسول محمد تنی بیا وویل چې د قومونو ترمنځ هیڅ ډول ستونزه او اختلاف وجود نه لري، خو زیات اګړه چې ګنې د سیاسيونو ترمنځ د شته اختلافات او عملل او نخوالو سره مخ شوي.
زموږ سیاسيون دي یو څه وايي د سولې په ارتباط، د نظام په ارتباط یو څه وايي، حکومت بل څه وايي، رئیس جمهور بل څه وايي. کومه د لوبغاړي چې مشران ځنو نه بولي، سیاسيون ځنو نه بولي او دا سره یو واحد شي او واحد نظر ټول جهان ته وړاندې کی، بیا به د دې نظام د لمنځه وړلو یا د کمزوري اول کله چوک دغه ستقات وی چې هغه دغه څه وتی کمزوري دي کی یا د لمنځه وشي.
په یاد راټولې ده نه کله افغان حکومت او اسلوالو طالبانو هم غوښتنه وشوه چې تر هر څه وړاندې په سرتاسري اوربن موافقه ته ورسیږي او د ویني تو یولو مخه ونیسي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
خوانه ولسمشه ډونلډ ترامپ ته د امریکا د سنا مجلس په دویم ځل د استیزا په محکمه کې برابر کړو، خو په سیاست کې د هغه راتلونکي نه څرګندې. په سنا کې د وو پر دوس خړو د هغه د استیزا په پلوي رائے ورکړه چې په کې وکسان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي شامل وو. د ترامپ د استیزا لپاره
واش پیټره ضرورت مایک او سلیوین رپورټ راغلی دی چې یعنی نظرانه یې زوی تاسو ته تر اورو د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د استیزاب په محکمې کې د شنبه په ورځ فروری د لسما د امریکا په خوانه جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د امریکا په کانګرس باندې د بلوا د حسونی په قضیه کې تبریه شو ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو د ټګۍ برګۍ دروغ تورونه لګولې دیموکراتان وایي چې د ټرمپ مسولیت معلوم دی جمهور غوښتونکو وو غړو د دیموکراتانو سره په موافقه کې رائے ورکړه خو پاتې د ولسمشر په حق کې رائے ورکړه د رائټرز یو سروي چې نیمایي د جمهور غوښتونکو ګوند پلویان دی باور لري چې ټرمپ د جنوري د شپږمې نیټې د کانګرس په مړې د بریټ یوسا مسولیت لري ځکه چې د ټرمپ د استیزا پلوی دی وایي هر هغه څه چې ټرمپ کړی دی د ټاکنو د نازک نظام د ړنګولو حسوا چې د مخکنه پکې مسلې موجود وي د ټرمپ وی پلوه شل رنیش ول چې د استادو مجلس خپل وخت خرابوي هغه ول د مؤخزي هدف د یو برحاله ولسمشر د خپل دندنه لري کول وی او ټرمپ اوس ولسمشر نه دی سرویګان خای چې اکثره جمهور غوښتونکو اوس هم د ټرمپ پلوي کوي د ورجینیا په پوهنتون کې پروفیسور بابرا پیری وایي په حقیقت کې او یا فیصد جمهور غوښتونکو دا باور لري چې ولسمشر جو بایدن په غیر قانوني توګه منتخب شوی دی دا هغه څه دی چې د جمهور غوښتونکو ګوند مشرانو منلی دا چې دروغ دی خو د چارو کارپوهان وایي چې د ټرمپ پلویان ته هغه ډول پالیسي جوړ شوی چې هغه غوښتلی پیری زیاته کړه د هغه مالیه ټیټه شوې و محافظه کاران فدرالي دندوتا راغلو محافظه کارانو په ستري محکمه کې اکثریت لرو د سیاسي چارو کارپوها الین امریک چې د بروکینګ په سرډنیز مرکز کې کار کوي وایي چې ولسمشر بایدن او دیموکراتان د ستونزو سره مخ دي هغه وویل دیموکراتان ته په کار ده د کرونا نووسی او اقتصاد بیرته په خپل ودروي هغه ته ډیر نه غلره اخیستل دي او د دیموکرات ګوند ترمن چې کوم نظریاتي مخالفتونه موجود دي هغه د ترامپ له وجه خاموش دي امریکا وايي چې ډونلډ ترامپ چې د ولسمشرانو په شان عادي چلند نه کوي و پراتلونکي کې یو غیر عادي په خوانه ولسمشر وي
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري
په پاکستان کې یو شمیر کورنۍ د خپل عزیزانو د لادرکه کېدو لقبل اعتراض لري یو شمیر کسان د کلونو کلونو را پدې خوراک دي په موکړې په دیاله د اسلام آباد نه د عائشہ تنظیم دی رپورټ ته چې زموږ همکار سمیع الله جلال زید تاسو دراوروي
پښینون کې صحنه دوه میرمنو د خپل ورکشو یا عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولې دي د چاورور د چاپلار او یا هم اولادونه په زور ورل شوی ځینی حتی د غوی لمخ څخه پورته شوی دي
زما ورور د 2014 کال د اکتوبر په څلور منیټه د خپل میرمنې په مخ کې یوړل شو له هغه مدیر او روسه مو ډیره هڅه وکړه هر ور مو ټکاو خو تر اوسه د په هیغو چیرې دي
اجباری لادرکه په پاکستان کې یو پخوانی مشکل دی برحال حکومتونو ډیر هڅه کړي او د مشکل په حواري کې ناکام شوي دي په زرګونه کسان لادرکه دي د تریتم شویو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو فعالین د پاکستان پر پاوځ د استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دغو پیښو کې لاس لري پاکستان په 2011 کال کې یو کمیسیون وټاکه چې دغه موارد تعقیب کړي او د مسؤلو کسانو په وړاندې قانوني اقدام وکړي د پاکستان د صنایع شمیر غړي چې خپل هم په دې غونډه کې وایي چې په 2013 کال کې د یاد کمیسون مشر جاوید اقبال د پاکستان د صنایع د بشري حقوقو کمیټې ته وویل دای مونډلې چې د پاوز یو سلودري پندوز غړي په دې مسله کې لاس لري د پاوز د مطبوعاتو برخه د کمیسون د مونډونو په اړه د امریکا غک پښتنو ته ځواب ورنکړ او هغه خپل کمیسون ته راجې کړي کمیسون هم په دې اړه نظر ورنکړ د دې وړاندې د پاوز ویاندویانو ادعا کړې ده چې اکثریت لادرکه شوی کسانو پکې و چې خپل کورنۍ ته خبر ورکولو پرته وتلی او یا په گاونډي هیواد افغانستان کې پټ شوی او یا حمله جلا غوښتونکو ډلو سره د بلوچستان ایالت په غرونو کې دي هغه ادعا کړې چې لادرکه شوی کسان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دي د رواني میاشتې په فایل کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د مشکل د حواري ژمنه وکړه. او د لادرک شویو کسانو خپلوان وای د عمران خان له وینا وروسته څو ورځو کې اړون کمیسون دوی ته ویلي چې ځواب نه غواړي.
آیا د دې هیواد اتباع یو؟ آیا زموږ حقونه تاسو ته ارزښت نه لري؟ د دولس کلو رئیس جوړو په سړکونو او د رسنیو د دفترونو په مخ کې په اعتراضونو کې لوی شو. آیا موږ نه وینو؟
د لادرک شویو کسانو خپلوان به له قید او شرطه د خپل عزیزانو د خوشکېدو غوښتنه نه کوي. وګوي وای کني ول شویو کسانو جرم کړی وي د پاکستان د اساسي قانون سره سم دي محاکمه شي. سمي الله جلالزای د امریکا غږ.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
روغتیایی متخصصین وایي چې د کرونا وایرس واکسین باید په عادلانه ډول په ټولو ملکونو وویشل شي. هغوی وایي چې د شته ستونزو لپاره حل لارې پکار دي او که هڅو نتیجه ورنه کړه ښایي د انسانانو ژوند د ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. پام وکړئ د امریکا غږ دې رپورټ ته چې رڼا ګالیا نورستانی درته دراوروي.
د واکسینونو نړیوالې ادارې وایي چې د کووېډ 19 واکسینونو ته مخ پر ودی هیوادونه په کافي اندازه لاسرسي پیدا نکړي نو نړیوال اقتصاد به تر 9 تریلیون ډالر پورې زیان وویني. د واکسینونو ټولنې مرستیاله انورادا ګپتا وایي
وخت خورا مهم دی او هر څومره چې ځنډ وشي نو دا په دې معنا ده چې ټولې نړۍ لپاره د ناوړه پایلو سره د وبا اوګدول دي. هر څومره چې دا ډېر خبره شي هم دومره د نوې وایروسونو تولید ته چانس ډېریږي.
شتمنو هیوادونو لا د مخه په میلیونونه دوزا واکسینونه اخیستي او د خپلو خلکو ته واکسین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ډېری غریب هیوادونه د واکسینونو ترلاسه کولو لپاره مشکلات لري.
موږ د 2020 کال د برنامه تمویل لپاره 8 میلیارد ډالر ته اړتیا لرو. دا خورا لوی رقم دی خو کله چې پوښو چې همدغه هیوادونو 12 ټریلیون ډالر د اقتصادي مرستو بسیط اختصاص کړی دي چې دا زموږ د اقتصاد لپاره واقعا مهم دی. کومک محاسبه وکړو دا شاوخوا 10 میلیارد ډالر د هغې ټولې اقتصادي بستې یوازې یو څلورم برخه جوړوي.
د امریکا د پراختیا پروګرامونو اداره یا USAID وایي متحده ایالات د سې شنبه ورځې رئیس د کووېډ 19 وسایلو ته د لاسرسي پروګرام کې برخه اخیستی او د 4 میلیارد ډالر ژمنه کړې او همداشان د لا نور مرستو چمتو کولو په بحث کې دي.
دا زموږ لپاره خورا مهم دی ځکه چې موږ د کوواکس پروګرام سره هیڅ ژمنتیا نه درلوده او اوس د دې پروګرام لوی ملاتړی یو. موږ د نورو مرستندوی هیوادونو سره همکاري کوو چې دا ډول مرستې د زیاتې کړي تر څو ټول وهڅیږي. موږ ډېری وختونه وایو چې هیڅوک خوندینه دي تر ټولو ټول خوندینه وي. دا یوازې شعار نه دی، دا باید د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زموږ د پالیسۍ اصلي محور وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په قندهار کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 300 زره اټکل شوی دی خو د دغه معتادینو د درملنې لپاره په دغه ښار کې یوازې یو اویا بستریز روغتون فعال دی چې کافي بودیجه نه لري. عزیز الله کوبل په دې اړه رپورټ شریکلی.
دا په کندهار کې د امیر روغتیا وزارت لخوا څخه د معتادینو د درملنې وازنې مرکز دی چې په یو وخت اویا معتادین پکې بستري. د شار په شمالي برخه لوواله سیمه کې د ملالی په نوم د معتادینو د درملنې دی مرکز ته هر ورځ لسګونه کسان د درملنې په مخه مراجعه کوي خو د بستري دوه لپاره امکانات محدود دي.
غلی چې ځان بستر کوم په دانه وړي عمل اخته راځم دغه نه عمل خلاص کړه یو شپه خانه د مجدیر خدمت کوي دغه تراغلی چې موږ خدای دغه ناوړی عمل خلاص کړ په کور کې وروره ګرد را سره په ازای په تکلیف اخته خدای دې دغه عمل موږ خلاص کړ دغه شپخانی تراغلی چې موږ دلته بستر
د شمیرو لمخې په کندهار کې تر 300 زره زیات کسان په نشي توکو اخته دي خو یوازې 40% د برخه ته د درملنې امکانات موجود دي. خو اوس لوی اندیشنه ده چې د پیسو د کمواري لکه بل بیا د روغتیایي خدمات نور هم لرسي. د متاجنو د دې مرکز مسول ډاکټر عزت الله حکیمی وایي چې د روان مالی کال د بودیجې د محدودیت لکه بل بیا سږ کال د درملنې امکانات تر دې هم راټیټ سي. په نشه د روغتو کسانو د شمیر د زیاتوالي په وجه د کندهار په ډند او سپین بولدک پولیسوالیو کې هم ځینې کسانو په شخصي هڅو یو شمیر متادینو ته درملنه پیل کړي، خو غوښتنه ده چې په دې برخه کې د معیاري روغتیايي مرکزونو زیاتوالي ته پاملرنه ډېره شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې کې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.